کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه. یوري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه 9:15 وسوه.
در مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 5 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 تن از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمی داره.
دا چاودنه چې د یو ټونس موټر په واسطه وسوه لس تنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې څلور بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د یوې لمې په خپرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله.
یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمشنرای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارن و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات ها. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر دروشتمه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید دا اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو په ځنډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شندولو چارې پیل شوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شندولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل شو. په کامې، ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اتاوله خوګنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یا ستنو ساحې له ماینونو پاکې شي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی و چې بیا د ده ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې شوې کړکېچنې شوې دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي وو چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې ښې نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوي غوړېدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کېږي. ټاکل شوی ده چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزي مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکارۍ ته په اشارې سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره له اقتصادي پلوه طلایي کلونه وو. د بریکس په سرمشریزي کې تمه ده چې دوه نورو هیوادو ته د خپل نوي پرمختیايي دوی نورو هیوادونو ته د خپل نوي پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه یې 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. او د امریکا د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي. د خبرونو پای
لپریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
ده موری چې نن اتصالار مده چې د لوګر په محمد اغه ولسوالی کې پوځي عملیات روان دي. په بهرونی موضوعات کې اوري چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره پر ځینو موضوعاتو په واشنگتن کې خبري وکړي. تر یوې بجې پورې د ظاهرو کاروان 19 د پروګرام هم خبر وو او اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې نن په یوه موټر بم چاودنه کې و ملکیان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان شوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د څه خبرو د راپور په یو ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسایه نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه اووه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې ښوونځي ته روان و هم شامل دی. دی وی دی دی لسکلن ماشوم په ګډون چې خونځي ته روان وو کسان په دغه چاودنه کې وژل شوی. لس کسان ټپیان شوی چې د وی امنیتی کمپنۍ څلور ساتونکو هم پکې شامل دي. خو د پیخي عیني شاهدان سوی
د محل دمی کوچا سیتفل شهید شد او از طفلکام که یکشان پدرشان هم د ایرودا زخمی شده.
تقریبا تعداد مرده‌ها را که ما دیدیم از 10 نفر زیاد بود که در تو 70 ما فکردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د کورنیو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ دغه چاودنه نن سهار و نیمې بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند قصبي سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرې په پیخه کې د بهرنیو وګړو یو موټر هم زیانمن شوی دی. خو ښاغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنیو وګړو ته هم په دغه چاودنه کې زیان رسیدلی کنه جزئیات ورنکړل.
قسمه کې ظاهرا دیده میشه و موټر از او زیات صدمه
نه دی. وی څنګه چې ظاهرا دیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلی. خدا چې چاته پکې مرګ ژوب لا وخت کنه دا معلومات هغوی شریکوي. خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنیو وګړو دا موټر په کومې بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د اجمل تورمن په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وه ملکیان وژل سوي دي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لس تنه نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. نن څلورمه ده چې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي، او د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي دي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغې ورسواری په مربوطاتو کې چاینیز عملیات پیل کړی دي. د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ راډیو ته وویل
د پلي کندارینه مونږ حرکت را کړی ده ال تر سروان خیلو پورې د سهم پاک کړل. دغه تندریک عملیات زمستانی عملیات دي، دا به دوام ولري. همداسې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو ولسوالیو کې به هم اجرات وشي، لکه د مداغې بعضې ساحې چې د سرخاو علاقه ده، برګ ده، زرغون شار ده، دا دوخیل دي، په دغو ساحو کې به دغه عملیات روان وي.
د څلورمې لواء قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي.
هر ساعت چې د امنیت ملي لوري کوردینه سي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمودي دشمني بمبار پی کی او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپل پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي.
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاک شوي ساحې پرېږدي. په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې اوړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه تم پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو، د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي، هغه ساحه به د کنټرول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي.
د محمد اغې ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال محبالله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینو زرغونخار او بازک او اپاران سیمو کې امنیتي ګواښونو کچه لوړه ده.
عملیات ما د ساحې دینو دیوالک فعلا د قلا
مزی زمونږ عملیات په دینو دیوالک او اوس د احمدزی په کلي کې روان دي. دا عملیات پاتو کلي ته هم غزه وو. مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولی د مخالفینو په شتون کې په ازادانه ډول خپل کاروبار ترسره کړي. همدا لامل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړي دي.
امی سبب شده که ما عملیات ایجاد کرد.
د کابل لوګر لوی لار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده. د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرېدو وار دی. له ناجیې سپۍ څخه اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر یو میاشت کې 298 مټریک ټنه سوداګریزې توکي چین ته صادر شوې دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل په دغو توکو کې جلغوزي، انار، زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز له لارې بهر ته استول شوې دي. چین د افغانستان یو له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو تر څنګ د هوایی دهلیز له لارې ورته افغانی تولیدات صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېر راوستلی دی.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو له مخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان سطح تا برابر نه دی. افغانستان کې چلويخ کاله جنگ دی.
د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجې کمیسون پرې بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ څلور څلوېښت پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ اووه اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
دولس بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه د ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د ښاغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې له مخکې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم درانیولو په سر ترینګلې وي نورې هم اغیزمن شوې دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگټن ته تر تګ مخکې د دوشنبې په ورځ د دې سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه یې د اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوې دي. نو صالح صاحب، له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څارون صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی و او فکر کوم چې تیر وار د سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې. که څنګه
همداسې ده، د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په ساته د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامی کورتا هڅه وشوه او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فتولا ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلاوطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې یوه غړي نن په یوه کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای که د ځینو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نسی نورې ستونزې به رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات هست. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات و وظایف و صلاحیت‌های خود عمل بکنند تا هر چه زودتر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتوانند.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. د دغې جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغېز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغې جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده نو باید پکې له سرعت نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم اصول له دویم انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 نیټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د دغه کمیسیون رئیس تېرې ورځ په خبرې ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. صالح صاحب
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مې واورېدل چې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورځپاڼو تر ډېره د انس ساقني په ګډون د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو لیکنی او تبصری خبری کړی دی. ناجیه صاحبی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی امریکا بلاخره انس حقانی او دو نور همکارانی د بګرام له زندان څخه د دو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورسپانه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بیګونه افغانانو د وژلو مسوله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناک پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنگیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړې پایلې ولري. د سر مقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړي خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیز نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت دغه درون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهیم نه و. سرمقالې لیکونکي پوښتنه کړي چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلي دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډېره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلي د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوې او ولسمشر غني هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړې او د سرمقاله لیکونکو په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي او هیله ښودلې چې د دې ترڅنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره لاپسې هڅې وکړي او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځ سمبال کړي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم شوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د ښځینه پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورنۍ ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دی په لشکرګاه کې دغسې یو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
د لشکرګاه په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو چیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشي او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نه سي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي. د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیس وژل شوي دي چې له دې جملې دوه یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوه نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځله یې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي. دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشي خوشحاله دي.
موږ د پولیس ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیس تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ښه دی پیسانې چې ډېر خوشحاله دی، د ښځې او داري خوندي پرده دی خوندي ښځېنه چې پولیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي د ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تېرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درې پنځوس ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و، مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي، او موږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغه موږ دغه ښځو پولیسو موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندخ کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې دونهسیه پولیسي موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
گنو اردن کو اسمس نراست ولیدی فضل کریم درویش د پکتیا ل زازی اریوبلی کی په همدی ولس ولی کید ملکانو مرجوبل په زیات دود به چی مخی اونی ولسی رومل د کونړن لیکلی د طالبان سره خبری د وخت ضایع کیدل دی خپل وخت صفې د لغمان لالی شنګ ولس ولی لیکلی انتخاباتو کمیسون به د افغانانو د ستر انتظار ته کله د پایتک ایجدی خان محمد اسلامیر د هلمند لنډلی ولس ولی لیکلی دا اوس د انتخاباتو خپل وخت کمیسون د خلکو تیرستل دا کمیسون خپل وخت نه دی ځکه چی پایل نه اعلان وی هدایت الله نگزاد د هلمند لشکرګالی کلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې سبا د خیره ابتدایي نتیجې اعلان کړي حسنه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ هیواد له بحران سره مخامخ کړي عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی په لوګر ولایت کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت فعالیت کمزوري سبب دی موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو دا مشکل دی حل سي تازه خن سمسور له ننګرهار لیکلی د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسی شبکه هیڅ کار نه کوي طوفان سرکش د لوګر ازري ولسوالۍ لیکلی ټول طالبان د ازري لاري پاکستان ته روان دي باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بلال وفا د زابل شمول زو ولسوالۍ لیکلی د حقانی شبکې د دروي غړو په خوشی کې دوه سره بازار مرګ بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سیب نه دي د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان وژل د کورنیو چارو د وزارت وین نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او پنځه ویشت دقیقې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی ارګ د یوې لمې په خبرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډیږي په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي د والیوان عطاالله خوګیرني پر ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له حتمي ناحیې پیل سو په کامې ګوشتې لالپورې او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره شي تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي نن په برازیل کې د بریکس په نوم د پنځو نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي ټاکه سوې ده چې په دې دورتنې غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای سي چادر سي د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي د ازادي رادیو د سر موضوع البته په ویب سټ کې د سر موضوع د چي په کابل کې په یو موټر بم چودنه کې وطن ملکيان وجل سوي او لستن نور ټپيان سوي دي په ویب سټ کې بل مهمه موضوع دا ده چې د حقاني شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشي سوي دي او ځینې سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي د ازادي رادیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونی او کاروبار پر زیانونو خبرې سوي دي
د زهرو کاروان